وسلوال او یو امریکایی پوځي وجل شو. تیره هفته د ډونلډ ترامپ د ولسمشر جوړېدو راهیسه دا اولنې امریکایی پوځي دی چې د جنوري په 28مه د عملیاتو پر مهال وجل شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د مشال مرکه. دا مرکه تاسو یو وارې مخکې هم اوریدلې ده، په تکراری توګه تاسو ته وړاندې کوو. دا مرکه ډاکټر فخرالاسلام سره زمونږ همکار خالد خان کړې ده. راته چې وورو د مشال مرکه.
مشال مرکه
ګران اوردونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پیښور پونتون د پاک سټډي سنټر ډایریکټر او بیا پیژندلې سیلنکار ډاکټر فخرالاسلام صاحب ملمه دي. دوی په خیبر پښتونخوا تاریخ باندې په قبالی سیمو باندې د خپل د پی ایچ ڈی تھیسس کړی دي او دغه شان د پاکستان په سیاسي آئینی باندې جوړ نظر لري. زموږ موضوع به نن دی سره پاکستان چې کله جوړ شو د اغه نه پس د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا سیاسي او آئینی کم پس منظر او کم حالات او چې اغه د نورلسوا وصل وختم نه تر دې ساته پوری دی. ډاکټر صاحب چې کله پاکستان جوړ شو نو کم داسې لوی ستونزو سره مخ وو؟
اول خو به زه مختصرا دا ویم چې د پاکستان په جوړېدو کې د خیبر پښتونخوا ام یو برخه وه. د دې کې هیڅ شک نشته چې د تاریخ پاکستان په دوران کې دلته مسلم لیگ ډیر زیات کمزور و او د خدای خدمتگار ته یو سیاسي غلبه حاصله وه. خو په اخره کې د کال 1970 نه پس رو رو س لیډران او س مذهبي رهنماګان هغه مسلم لیگ کې شامل شو او هغه بیا په دې جوګه شو چې دې صوبې هم په تاریخ پاکستان کې خپل رول ولوبو. پاکستان چې کله حاصل شو نو څنګه چې د کوم ستونزو سره مخامخ شو د بده مرغه س ستونزې داسې وې چې هغه موږ د خپل لاس زمونږ د لاس هغه ستونزې مخې ته رالی او سدا سوی چې قدرت ته طرف ته راغلی. لکه د مثال په توګه که زمونږ قائد اعظم یا نور لیډران مړ شو یا لیاقت علی خان قتل شو نو دا بعضی خبرې داسې فطری غونتی. خو څه خبرې داسې وی لکه آئین نه جوړول، یعنی ګور زمونږ ملک چې دی نه کاله بغیر آئین نه پاتې شو او چې نه کاله منډو ترړو نه پس راته آئین په لاس راغې نو هغه لمم د کال نه زیات مخور نکړه چې هغه وچلیږي.
تاسو د 1950 د آئین خبره کوي؟
جی بالکل، اولنې آئین.
ډاکټر صاحب په خیبر پښتونخوا باندې نظر ساتونو پاکستان جوړ شو دلته د چا حکومت او دلته خوم لکه داسې آئینی او سیاسي بحران نه
ګوره جی. پاکستان چې کله جوړ شو په کال 1970 کې ردی نه یو کال مخکې انتخابات په ټول هندوستان کې شو د صوبایي اسمبلو او دغه صوبایي اسمبلو بیا فیصله وکړه چې موږ چا سره شامل لیگو، یعنی د هندوستان طرف ته اسمبلو فیصله وکړه چې موږ هندوستان سره شامل لیگو، د پاکستان طرف ته چې کومه اسمبلی راتلی هغه د پاکستان سره. خو په خیبر پښتونخوا کې دا معامله لږه مختلفه وه. دلته د کال 1980 په انتخاباتو کې خدای خدمتگار چې کوم د انډین نیشنل کانګرس اتحادی وو هغه ووټونه ګټلی وو او د هغه حکومت او ډاکټر خان صاحب د هغه مشر وو. هغه بیا هغه حکومت د اگست په 6مه نیټه باندې، یعنی دغه نه یو هفته پس د پاکستان جوړېدو نه یو هفته پس هغه لری کړی شو، معزول کړی شو او د مسلم لیگ یو لیډر خان عبدالقیوم خان ته دعوت ورکړی شو چې هغه خپل ځان له حکومت جوړ کړي. نو دا د هغې دې وخت کې دا یو سیاسي فیصله.
خو ډاکټر صاحب دغه د ریفرنډم پاک له خبره کېږي چې یاره د دې صوبې ته دا دغه کړو چې پاکستان سره شاملېږي هندوستان سره او بیا په دغه وخت کې خدای خدمتګارانو باچا خان د دغه ریفرنډم مخالفت کړو نو دی په کوم بنیاد کړو؟
باچا خان په خپل کتاب کې لیکلی دي چې که تاسو د صوبې د خلکو نه تپوس کوئ چې تاسو چا سره شاملېږئ نو هغه خو یو کال مخکې په کال 1980 کې دا فیصله کړې وه چې موږ د چا سره یو، نو د ریفرنډم څه ضرورت یو خدا نقطه وه د باچا خان د طرف نه. د هغې په کتاب کې ډېر په وضاحت سره لیکلی شوي. دویم دا چې خدای خدمتگار خو بنو ریزولوشن، یعنی په بنو کې هغې یو قرارداد منظور کړی وو چې هغې ویلي وو چې موږ د پښتنو ځان له یو خودمختار ریاست غواړو او دی ویلی و باچا خان سو سو زله دا ویلی و چې که تاسو دوه چوایسز ورکوئ چیرته پاکستان سره شاملېږي که هندوستان سره شاملېږي نو یو درېمه مله ورکې چتا سوزان لا آزاد پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي
بیا دغه بایکاټ کو دغه بایکاټ فایده چاته دغه شول
جی په جولای په میاش کې تقریبا یو هفته د نسوا د ریفرندم دا سلسله او چلے دا او ما په خپل کتاب کې په ډېر په تفصیل سره ذکر کړی دی او زه د خان عبدالولی خان سره زما انټرویو هم شو ډېر اوږده دا غی نه مم دا غی چې کوم نظر او معلوم کړو اصل کې خدای خدمتگار په دغه وخت کې اغي ک دوه قسمه رائے ده یو قسمه رائے ده چې اغي له بایکاټ نوم کول پکار چې دا غي اکثریت نو پکار ده چې خپل اکثریت ثابت کړی وي او دا ریفرندم دا ګټه ځان طرف ته بوتلې وي بل نقطه نظر دا دی چې د کم خان عبدالولی خان او دا غي نور لیډران او دا غي نور لیکون کوم دا غي تایید کوي دا وی چې را دغه وخت کې دا ریفرندم متدا سے نخ کاره د جدا آزادانه طریقې سره کیږي نو د دې وجه نه موږ د دې نرسټو شو
بیا ډاکټر صاحب د خیبر پختونخوا خبر وکول کدل ته تاسو وی چې د پاکستان د مسلم لیگ د خان عبدالقیوم خان د غرانو دغلته بیا یو سیاسي دغه شروع شو لکه د بابړې واقع را ل کدا تاریخ مو دغه کوچی راغي بیا د خدای خدمتگارو سره پترسو رانو سیاسي تور سره
ډیر زیات مزیدار خبره ده چې خان عبدالقیوم خان په خدای خدمتگار کې یو ډیر اهم چوکې لرله او هغه په سنټرل لیجسلیټیو اسمبلی چې کوم د هندستان په هغه کې د خدای خدمتگار نماینده و او د یو کتاب هم لیکلو ګولډ اینڈ ګنز اوور د پټان فرنٹیر او هغه کتاب کې هغه ډیر زیات تعریفونه د باچا خان لیکلی دي او به ور پکې دام لیکلی و چې را د پښتنو لپاره یو آزاد ریاست پکار دی خو د څنګه چې مونږ وینو زنګ په دې ملک او په دې علاقه کې همداسي یو مسله ده چې څوک یو ځل خپل سیاسي وفاداری بدل کړي بیا غار سره بدل کړي نو لہذا کله چې هغه مسلم لیگ تر واړو د پکا 1915 سال وختم کې نو بیا هغه د دې خلاف شو او د دې خلاف چې شو ما ولی خان نه دا تاسو چې څنګه تاسو مانو کوم ما تکړه دې ولې دومره زیات خلاف او دومره ولې تاسو چې څنګه وایي تشدد وکاو دا ولې هغه یو ډیر زبردست خبرو کړی دا چې تمام مخ کې نو ور دي هغه دې اصل کې کمزورې سړیو او دا ورته یو احساس او دا احساس د پټ ساتلو د پاره هغه په مونږ باندې زیاتی کول هغه دا خیال چې زه دا اونکه ما نو کې دي چې زه د خیبر پختونخوا په دې سیاست کې ژوندې پاتې نشم بهر حال جی باز خبره داسي چې دوه طبقې یو طرف ته حکومت نو هغه کې ډیر ظلم کوي مونږ ډیر کم ظلم کړي دي او اپوزیشن باندې کې لږ ظلم شو هغه ډیر زیات کړي نو دا مسله مشته دوه طرف ته لکه د بابړې واقعا د بابړې واقعا مخبل په هغه باندې ډیر لوی تحقیق او دغه کړي دي یقینا ډیر ظلم شوی وو په جلوس باندې فائرنګ شوی وو حکومت چې پاره کوم پریس نوٹ جاری کړی دی هغه پورې مسړي له خندا ورزي چې دا خلک را روان او بیا ور سره وسلې وي بیا په مونږ ډزه وکړي یعنی دې له سره خټول ګنا او زیاتی حکومت کړو خو بیا زموږ د خدای خدمتگار چې کوم روړ دی هغه ډیر زیات داسیست مبالغه راي گئی چې دا یو کربلا وو دې کې دومره سو خلک مړ شو داسې نه ده یو طرف ته اغي حکومت خپل ظلم لک پیش کوي بل طرف ته خدای خدمتگار چې کوم لیکوال او دغه دغه ډیر زیات پیش کوي ما اصل حقیقت په منځ کې دی جی نو اغي کې به موږ نزو زه دا وایم ما خپل کتاب کې هم دا لیکلی چې به هر حال کې ارسوی اعداد او شمار ارسوی خو زیاتی حکومت کړی
ډاکټر صاحب بیا په مخ کې زو لکه د 1915 شپږ پنځوسم پورې د دې ملک آئین نو نو دغه آئین چرالو هغه بیا څه قسمه آئین نو
آئین ډیر زبردست آئین نو کمی به پکې وو خو ګورو په قومونو کې چې کله آئین جوړ شو کمی پکې هغه آئین کې دنه دغه د پاره یو طریقه کاری چې هغه پکې ترمیم وشو هغه آئین نورم ښایسته شي او مزیدار شي د 1955 آئین کې اگر چې صوبایي خود مختاری کم وو پاره کې اگر چې د صدر اختیارات ډیر زیات وو پاره کې اگر چې مرکز چې کوم هغه ټول اختیارات ځان سره اغوستي وو خود دین علاوه پکې خصي زونم ډیر زیاتو یعنی په یو منتخب اسمبلی او د منتخب عوامي حکومت یو اندازو پاغه کې کچرته پاغه باندې عمل شوی وي او په مزه مزه ته نه دا نقصانونه او دا کمیل رکړې شوی وي زه تاسو ویل شم چې پاکستان منن یو مختلف ملک وو
ډاکټر صاحب په ون یونټ په خبره کې خو بیا په اته پنځوسم کې لکه سکندر مرزا چې و نو ماشالله لګی دا ایوب خان رالو دغه وجوهات سو دغه طرف ته حالات ولې لاړه
دې باندې خوم جوړ لوي خبرې دي یو طرف ته عالمی سازش ام خلق وي بل طرف تا د سیاسی لیډرانو نا اهلی موي او درما د فوج او د بیوروکراسي اقتدار طرف تا داغه خون اغستل دي. دا درې ونه خبرې دي په ډېرې خبرې کې دي شي. ځکه تاسو یو مثال وې ایوب خان یو کتاب لیکلی دی فرندز ناٹ ماسترز. هغه په هغه کې یو قصه لیکلی مختصر د تزویم چې اوی چې په کال 1951 کې زه د امریکې په دولت لمه او په لندن کې مې د مکول او په هوټل کې ناشتم او کاغذ او پن مې په لاس کې او ما وی چیر زه د ملک ته پارسه خی غونتی مشورې دی کم ځان سره هغه څومره مشورې چې لیکلی په دې کتاب کې چاپ شوی دی او چې کله مارشل لینډ مستریټر شو نو ما ټول کارونه وکړه. تاسو دې نه اندازه لګوي د فوج مشر له پکار دی چې هغه د فوج په باره کې سوچ وکړي چیرې زموږ سکیورټی پالیسی سي زموږ د سرحدات حفاظت هغه ناشته نو د دې باندې سوچ کی چیرې جمهوریت څنګه پکار دی. نو د دې نه خدا پته لګي چې هغه د ډیر وخت نه دا یو پلان او منصوبه لرله. بهر حال باز خلک وی چې نه امریکې په دې خطه کې غوښته چې هغه چونکه د روس سره سوړ جنگ روانو او په هغه کې هغه د ساوت ایشیا کې د پاکستان یو اهمیت او نو هغه وی چیرې دی یو منتخب حکومت نه دغه الاونسز او دغه نه اسانې غستل لګرانی که چرته یو جرنیل شو هغه موږ خوشاله کونو کې دی شي دا موږ سره دا موږ د پاره اسانې. نو دې کې مې یو وزن دی سیاستدانانو کې خو ضرور جری سیاستدانانو کې ډېر کم یو نه کال عین جوړ نکړې شو بیا چې جوړ کو نو خپل منځ کې لګي او کله به یو پارټي جوړېدا کله بل په اسمبلی کې جوړېدا. تاسو به حیران شئ چې په وو کال کې د پاکستان وو پرایم منسٹران جوړ شوی دي. نه د دین د سیاسي ناپختګۍ اندازه لګې دي شي.
ډاکټر صاحب دا ون یونټ پکله خبرو کو پاکستان لکه بیا په دوو صوبو کې د شو مغربي صوبه او مشرقي پاکستان دا کم حالات کم خو روانو ولې ضرورت ون یونټ خو بیا دلته باچا خان دي ډیر زیات مخالفت هم کړو.
دا څه چل دی دا ون یونټ باچا خان دي او نورو لیډرانو د وړو وړو صوبو لیډرانو د مخالفت کوو هغه کې خپل یو وزن او د هغه په خبره کې خود دا ون یونټ د وړو صوبو د حقوقو باندې د ډاکې د پاره نو جوړ شوی. دا اصل کې د یو لوی صوبې بنگال والو د تسلی د پاره جوړ شوی. بنگالیانو به وی چې تاسو سلور صوبې په مغرب کې او مونږ یو صوبه په مشرق کې استاد د سلور صوبو نه زمونږ آبادی سیوا ده نو تاسو بیا هم ته 15 مرور امر یې سوال راکوي. دا یو مسله وه چې دا د عین پلار کې رکاوټ و جی. نو بیا زمونږ د مغربي پاکستان لیډرانو سوچ وکړو چې اوس داسې یو نظام مخې ته راولو چې دا خبره بالکل نیم په نیمه شي چې څومره ټیکسونه دي نیم هغې ته ملاویږي او نیم مونږ ته او داسې د حکومتي چوکۍ وغیرہ مونږ منځ کې برابر تقسیم کړو. د دې دپاره په کال 1955 کې د ون یونټ په نوم باندې یو ویسټ پاکستان اسټیبلشمنټ ایکټ منظور کو چې د هغې په نتیجه کې د 15 په ځای صوبې دوه اترالی او دا ون یونټ بیا په کال 1970 کې جنرل یحیٰ خان ختم کو. د دې بهر حال دا خبره ټیک ته چې د ون یونټ نقصانات وو وړو صوبو ته لکه ګور لاهور زمونږ دارالخلافه شوه نو د یو صوبې دارالخلافه او د یو صوبې هډکواټر چې کم ځای نو هغه ځای خلک زیات استفاده کوي. مونږ د پاره تلل راتلل هم ګرانو زمونږ صوبایي حقوق هم په هغه کې غصب کېدل. نو دغه وجه وه چې زمونږ سیاسي لیډرانو همیشه دا چغې والې چې دا ون یونټ دې مات شي او ختم شي.
ډاکټر صاحب دا جنرل ایوب خان وخت تاسو خبرو کا فیلډ مارشل په 1925 کې بیا بل یو آئین جوړ شو د هغې بیا څه دغه و ده دغه آئین که مراته دغه وکړو چې یاره هغه څرنګه آئین و بیا و
هغه آئین خو دغه غوښتله ایوب خان چې کم از کم د مارشالانه پس یو څو کاله تقریبا درې نیم کاله د مارشاله ښه زبردست حکومت وکړو. بیا ورته اندازه وشوه چې یو خو د پاکستان جوړ شوی د جمهوریت په نوم دی بل په دنیا کې د امیرانو مرګري کم دي. نو لہذا هغه د خپل ځان د پاره دا کوشش وکړو چې یاره بس یو جمهوریت په مخ منځته راوړو. هغه جمهوریت سو هغه د کال 1925 د آئین په شکل کې مخې ته راغی چې هغه بالکل داسې لکه خندا ورپورې سړي له ورځي. د مثال په طور زه د هغې نور خصوصیات او فیچرز تاسو ته نه بیانوم. یعنی صدر پکې هر ځای داسې و چې یو رائټر پہ یو کتاب کې ولیکل چې دې کې خود په دې آئین کې خدا صدر داسې دی لکه د فیصل آباد د گھنٹاگر په شان دی د خار د هر ځای نه په نظر راځي. مطلب دا دی چې دومره غي اختیارات په لاس کې واغستل. ګوره جی د صدر د لری کولو لپاره په دغه آئین کې او د فوادان د ته ضرور وایم چې تاسو پوه شئ هغه کې دا وکړه چې تاسو غواړئ چې صدر لری کړئ نو د اسمبلی د یو پدری چې کم تعداد دی لکه مثلا کسل کسان نو درې درش کسان به نوټس ورکي او بیا باغې ته شپږ شپې ته کسان ووټ ورکي او کدا سی ونو شو د درې درش کسان به بیا کور ته ځي نو څوک لیونیس دی چې چلو چې هغه د صدر ایوب خلاف یو تاریخ عدم اعتماد راوستو بل دا دی چې هغه چې کله منتخب کېدو او د هغه اسمبلی نو هغه عوامو نه منتخب کړی اغه اتیا زرا د بی ڈی سسٹم چې کوم مدرس اعظم د لوکل گورنمنٹ سسٹم د دې ممبرانو هغه منتخب کړو
بیا کدا مراته وي چې دغه انتخابات دغه الیکشن کې بیا د محمد علی جناح صاحب خور فاطمه جناح هغه مقابله کې وانه دغه یو سیاسي دور لکه کوم دغه د سیاسي ګوندونه کم خو کم طرف ته دغه
ګور جی سیاسي ګوندونه خو ټول ایوب خان دا سکړو چې بالکل ګټ تکړو هغه یو قانون ناپس کړو ایبډو الیکټیو باډیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر د هغې لاندې ټول خلک چې ونو هغه نااهل کړي وو سیاسي میدان خالی وو بیا د تاسو په د ایوب خان د اندازه د دینه لګوي چې څومره د خلکو ناخوښه وو هغه چې پېښور ته راغی په جناپار کې تقریر کوو نو دلته پې د پېښور یونیورسټۍ یو لک په تماشا ډزې وکړې او شکر دې بچ شو دا غین پس بیا جی محترمہ فاطمہ جناح ډیر پاپولر لیڈر وا غی دومره لوی لوی جلسے پټول ملک یو کړه قسمت خود اتیاو زرو کسانو پلاس کې وکنه چې دا عوامو پلاس کې خونه کم خلک جو په جلسه کې نه شغي ووټران نو نو اغي بیا هم ګورې جی په مشرقي پاکستان کې ایوب خان لشکست ورکو
ها
په کراچۍ خار کې ول شکست ورکو یعنی د ملک په دارالخلافه کې ول شکست ورکو خو په نور ملک کې چې ان کې بی ڈی ممبرانو هغه حکومت دباو را دباو کړل او هغه ایوب خان له ووټ ورکو هغه مزیدار منتخب
کم سیاسي ګوندونو هغه ټیم چې هغه ذکر ور دی او بیا په کې د پاکستان پیپلز پارټي هم وجود مخې ته راځي
د کال 1912 په ته خبر چې موږ دغه کې د پیپلز پارټي وجود نه و هغه 1912 په تم کې جوړ شوې ده دغه وخت کې نیشنل عوامی پارٹی نیب په نوم باندې جماعت اسلامی جمعیت العلماء اسلام دا یعنی دا چې څومره مذهبي او قوم پرستا او سیکولر ټولې پارټۍ یو ځای شوې او د محترمه فاطمه جناح خپل متفقو امیدوار کړه بیا د هغې نه پس چې د ایوب خان خلاف کله کال 1918 په تم کې تحریک شروع شو نو هغې کې هم دا ټولې پارټۍ یو ځای وې او بیا خو پکې پیپل پارټی راغلی او
تاسو د مسلم لیگ او د عوامي لیگ ذکرونه کو دا
جی بالکل اغم پکیو اغه پکیو بالکل اغه مسلم لیگ چې کوم ګور مسلم لیگ په دوه حصو کې تقسیم شوی یو تبه کونسل مسلم لیگ او د ایوب خان خلاف وو بل تبه کنونشن مسلم لیگ او د ایوب خان په حق کې وو
ډاکټر صاحب خبره وګړي او ډېر دغه لوی تاریخ بیانو د پاکستان چې د مرلسا و وصل وختم نه پس زموږ تاریخ چې زموږ ملک دا سی بیا د 71 خبره بو کو چې دا دوه ټوکلې شو د ملک او دا د جوړون کو دا و داوا کړو چې دا د دوه نظریه قومي نظریه په بنیاد جوړ شوی نو دغه تل بیا دغه نظریه ناکامه شو څه شلو شو څه حالات جوړ شو
حالات خدا سے جوړ شو چې الیکشن او شو په کال 1908 کې د اسمبلی 300 سیټونه چوکې وي پاره کې بوټو پیپل پارټي یو اتیا چوکې واغستې او عوامي لیگ یو سل اتسل وي خو واغستې دا باقي وړو وړو پارټو واغستې اوس تاسو سوچو کې جمهوریت کې خو عوامي لیگ ته دا حق حاصل وکړي چې حکومت جوړ کی که بدو که خو کې دې شو حکومت تر اغلی وي خشوي وي نو هغه کې بیا بوټو سه وی چې نه ادھر تم ادھر هم او بیا هغه چې کلب اولنې اجلاس په ڈاکا کې کې خو د شو د قومي اسمبلی نو دلته هغه بایکاټ کو بل نه صرف بایکاټ بلکې یو څوک زیزه به خپې ماته کوم نو دا رویا خدا هغه نه پس بیا سو شو چې نه خو مونږ هغه حکومت ورکو نه سپیکر دا هغه منتخب شو نه هغه سیشن شو او پسې بیا مونږ هلته اپریشن هم وکړو نو هغه وی چې یاره که تاسو دا خیالي چې نه له په ووټ راکوي نیر له په اصول را کوي اولټر زموږ خلاف اپریشن هم کوي نو بس بیا موږ ته دا ملک نه دی پکار زه دا نه وایم چې ګنې د مسلم د عوامي لیگ څخه غلطي نه و اغه د انډیا سره هم ملاو التم سازشونو مکتی باهینی او تنظیم هم جوړ کړو په پاکستانی فوج به حمله هم کول دا ټول خبرې په خپل زیدي خو زه دا وایم چې کچرته د مشرقي پاکستان سره یو کنفیډریشن جوړ شوی نو د بریک اپ نه خو بخوې کنه، یعنی کچرته د عوامي لیگ غشپک نکاتی فارموله منل شوی مو کنه، نو دا به د جدای نه خوې او کې دې شی وخت کې مون بیا ملو شوی، نو دا یو ډیر لوی تاریخي غلطی ده چې دا شوی د زمونږ نه مونږ د جمهوریت په اصول عمل نه دی کړی، مونږ اکثریت ته حکومت نه دی ورکړی.
بیا ډاکټر صاحب دا 1903 آئین چې اوس پورې چلیږي دغه ملک دغه لاندې، دا څومره لویه کامیابی وه د سیاسي پارټیانو یا دغه وخت حکومت؟
دا چیز دا وایم ته پاکستان په تیرو اویا کاله ژوند کې که چېرته سې یو لوی کار مونږ کړی دی او چاته ښودل شوی او دا آئین دی. دا آئین اگر چې په دې سو ځله بریدونه وشو خو دا د تیرو درې څلور څلوېښت کالونه بالکل ژوندی دی او نن هم زمونږ تر منځه که څه دا ملک څه ادارې په نظر راځي دا ټول برکت دی آئین دی او دا منتخبو خلکو دا آئین جوړ کړی دی. دا آئین د دې ملک ضمانت ورکولی شي، دا آئین صوبائی خود مختاری ورکولی شي، دا آئین امن راوستی شي. لہذا خبر داوی چې دې آئین ته مقور کړی شي چې په دې په لفظ باندې عمل وشي، پاکستان به یو ډېر لوی ترقی یافته ملک جوړ شي.
ډاکټر صاحب دغه د بټو د دور خبره به کوو، دغه وخت کې دغه آئین هم جوړ شو خو بیا ټاکنې وشوې په اویم کې او د هغې خلاف دغه سیاسي پارټیانې راوچته شوې او حالات دې ته راورسېدی چې یو بله ماشاءالله را شو او بټو ونیولی شو، که په دغه پس منظر مو مونږ ته بیان کړو.
بس جی دا زمونږ یو بدقسمتي ده، زمونږ د سیاست چې دی او د جمهوري سوچ دا بالغ شوی نه دی. مونږ چې کله یو کس په حکومت کې نو بیا مونږ او آرمی ته وایو یا نور ادارو ته چې دی وسه، لکه تاسو به ګورئ په کال 1900 کې اصغر خان باقاعده آرمی چیف ته خط ولیکو چې ته د حکومت لرې که د منځ نه. دوه خبرې دي، اوس زه وایم دواړو طرف ته وزن شته. بعضې خلک وي د ملک چې جمهوریت ترقی نه کوي دا د سیاستدانانو نه اهلی ده. بعضې خلک وي ځکه ترقی نه کوي چې زمونږ چې کوم عسکري ادارې دي هغې د حکومت خوند اغستی دی. اوس دې دواړو طرف ته فار اینڈ اگینسٹ، د دې په حق کې هم دلایل شته، د دې خلاف هم شته. خو زه به دا خبرو کوم، د دې مسلې حل دا دی چې که هر څوک هر اداره په خپلو حدودو کې دن نشي او کار شروع کی، زه استاد یم کنه، اوس که ته ماته وایې چې راځه په دې هسپتال کې د زړه آپریشن دی هم ته وکړه، نو زه په کار دی چې تاسو ته زه نشم کولی. او که زه چاړه راوالم او هغه سړی له آپریشن وکړم نو بس که مړ شو که ژوندی پاتې شو، یعنی دا زه دا وایم چې عدلیه دې ځان له په خپلو حدودو کې پاتې شي، انتظامیه دې ځان له پاتې شي، مقننه یعنی د قانون جوړولو اداره دې ځان له پاتې شي، نو دا عمل په ترقی وکړي.
ڈاکٹر صاحب دغه نپس بیا ماشاء اللہ لگی جنرل ضیاء الحق دور شروع کی گی، اگر بیا تقریباً یو لس کال حکومت کی اور پر نور لس و پنجہ اتیام کے جنے جو حکومت جوڑے گی، بیا پر عطا اتیام کے بے نظیر بھٹو حکومت جوڑے گی، بیا واپس اغم اڑنگی گی نواز شریف، بیا پر نور لس و ننانوے کے لگا چې کله د نواز شریف حکومت و بیا یو بل ماشاء اللہ پر دغه ملک کرالا، نو دی دوران کې لکه کوم غو زمو خبره مطلب دا دی چې یاره دغه سیاسي حکومتونه ډیر لږ وخت لپاره و بیا ماشاءالله رااله، نو دغه سیاسي خلکو کمزوریا نه ویل
دوانه پکې دی جی، یو طرف ته شوق حکومت کې دراتو بل طرف ته نه اهلی وی د سیاست دانانو. مونږ دوانه د دې ملک اولاد یو، که سیاست دانان یو که عسکري ادارې دي، پکا ده چې دوانه د دې ملک په مفادو کې سوچو کی. په پاکستان کې مسله دا ده جی چې سیاسي پارټو دا خیال دی چې انتخابات کېدل او جنډې لهراول او تقریر کول او درنه ورکول دا جمهوریت دی. دا جمهوریت نه دی، جمهوریت اصل کې د رویې نوم دی، د سوچ نوم دی، د برداشت نوم دی، د مخالف د برداشت کولو نوم دی. مونږ خو چې څوک حکومت ته راشي او بل کس اپوزیشن کوي چې دی څومره زر زر راغورځولی شم، که په عسکري خلکو یې راغورځولی شم او که جلسې ورته کوم، نو دا رویه به بدلول غواړي. بل زنګ په ملک کې جی خاندانی سیاست دی، ته په سټیج ولاړ وې زه جمهوریت غواړم، هلته ته دستا پلارم لیډر دی، نیکه دې هم لیډر و، اوس په دې زوی هم لیډر دی، تا کوم جمهوریت دی؟ دا جمهوریت نه دی.
ڈاکٹر صاحب دا پاکستان د تاریخ پاک له خبره کو دا 1900 مړه پدې خوا پدې کې تاسو د مختلف دورونو خبرو کې د آئین جوړ شو او بیا د کم سیاسي حالاتو خو که دا نورلس سوه درې ایم آئین باندې خبرې کو نو دی کې ترامیم شوي دي، بدلونونه پکې شوي دي چې زه به ذکر وکړم. آټوي ترمیم پکې دغه و، بیا اوولسم ترمیم، بیا اتلسم ترمیم. نو دغه اتلسم ترمیم ته په کوم بنیاد ګوره چې دا څومره یو ښه دغه دی، ځکه صوبایي حقوق پکې ملو شوي دي، ډېر زیات داسې خبرې پکې دي چې هغه زموږ د وړو صوبو لپاره
د خوش قسمتۍ نه. دا زما موضوع ده، زه په دې باندې ما ډېرې مقالې لیکلي چې په بین الاقوامي جرایدو کې شایع شوي دي. په دې آئین کې اولنی اووه ترمیمونه بوټو په خپله کړي وو، او هغې کې سیوا د یو ترمیم نه چې قادیانیان یې غیر مسلم اقلیت ګرځولي وو، هغې د هغې ټولو خلکو اتفاق ورسره کړی وو. باقي شپږ واړه ترمیمونه انتهایي قابل اعتراض وو. په هغې کې د عدلیې اختیار کم کړی شوی وو، په هغې کې ډېرې خبرې وې. اتم ترمیم خو بیا د ترمیمونو مور وجي دا، اصل کې په دې باندې ما یو آرټیکل لیکلی دی، دا جی د دریو شپېته ترمیمونو مجموعه وا. نو دا اصل کې اتم نو، که دا یو یو موږ شمارلې وي نن به موږ وایو چې پاکستان کې اویا ترمیمه شوي دي. نو اتم ترمیم د آئین کې ډېر زیات دغه ګړبړ کړی وو. څه سیزونه خم وو دا اوسه پورې دي، خو څه سیزونه داسې لکه اوس اسمبلی د صدر په اختیار باندې چې بس هغه ته اختیار دی چې یو ټایم ما ده کې دا مناسب نه ما، نور هم پکې ډېرې خبرې دي. اوولسم ترمیم هم یو جرنیل راوستې وو، هغې کې مغه خپل ټول د مارشالله اقداماتو ته یو پروټیکشن ورکو او هغې ته یو انډمنیټی ورکړه. اتلسم ترمیم په دې قوم باندې د الله تعالی احسان دی، او دا زموږ د سیاستدانانو د بالغ نظرې یو ثبوت دی چې هغې ټول اختلافات لرې کړو، او یو داسې کمیټي جوړ کړه چې په هغه کې د هرې پارټۍ نماینده ناست وو. دې نه پس موږ ته صوبایي خود مختاری په عملي شکل کې په اول ځل ملاو شوه. اوس تاسو ګورئ جی، په اول ځل داسې چې په اسلام آباد کې ډېرې محکمې ختم شو، د هغې هغه لیډران، هغې چې کوم افسران و سامان و، هغه هم ټول پیښور ته منتقل شو. نو اتلسم ترمیم خو زه دا وایم که چېرته خدای پاک په دې لنډ ورځو کې په موږ ډېر لوی فضل کړی کې یو اتلسم ترمیم دی، اگر چې د هغې په امپلیمنټیشن کې اوس هم مسئلے شته. خو زه دا وایم که چېرته داسې قسم ترمیمونه موږ راولو په آئین کې، نو دا خو ډېر زیات ضروری دی. خو که چېرته ترمیم داسې چې موږ ته نو وزر کټ کو، غوږ او پوزه ته نه کټ کو، نو دغه ترمیمونه بیا زمونږ په ګټه نه تمامي.
ډېره مهرباني ډاکټر فخر الاسلام صاحب، تاسو په مشال مرکه کې نن زموږ مېلمه وې، او دغه د پاکستان د تاریخ لکه سیاسي او آئینی حالاتو باندې خبرې تاسو کې، یو جهان مننه، ډېره مهرباني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے.